ټولو مشه شاین بونه دې مو د مشال لیډو په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم قدرمند رودونکو نن به تاسو اوره د کرخې په غاړه قبایلی سیمو پختورخوا د پاره زمو خصوصي خبرونه او په دغه خبرونه کې نن باس کو مونږ د پختو په فلم باندې آیا دا د پښتنو د کلتور د غي د ټولنیز ژوند او غي ته پورپې خستونز چې کې مدي د غي صحیح نمائندګي کوي او کنه په دغه غاړه به باس کو خو لومبه ورزو مليحه مرزاده تا 2 بجې شوې د پختونخوا کې او د دې وخت خبرونه ته
اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان د امریکا سره په باهمي احترام اړیکې غواړي. په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو شمېر وسلوالو ته مرجوب لرسېدلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د ایران اټمي پروګرام په لړ کې ورته خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر ویلی دی پاکستان له امریکا سره په باهمي احترام باندې اړیکې غواړي. پرون د ګل پورس ملتان ایرپورټ باندې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې هینا ربانی خر ویلی په سلالا چک پوسټ حمله یو وسانی هوا خو نیټو ته د ځمکنۍ لارو د سامان بحالولو پریکړه به پارلمان کوي.
نیٹو سپلائی روٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان کے کھولنے کی چابی
یا ان کی دوائی کدا وقت نیٹو تا دا سامان در رسد لاری بندی دی تو نہ غی دا پرانیستلو چابی لا پارلیمان سره دا او بل دا چې وزیر اعظم هم دا خبره په ډاګه کړي چې د فضائی لارو کله هم نیٹو تا دا سامان وړل ندی بند کړل شوی. ملګری هیوادونه دی ځان پدې پوه کړي چې پاکستان ته د توانایي سخت ضرورت دی او دا رنگ د پاکستان ایران ګیس پایپ لائن په منصوبه خبرې روانی وی. هینا ربانی کر ویلی پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو په لړ کې همکاري کولو ته تیار دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د امن پاکستان په ګټه دي او دا رنګ هند سره اړیکې هم پخې کېدو دي. په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې اوه مخالف وسلوالو د وژل کېدلو او نهه د ژوبلېدلو رپورټونه دي. رپورټونه وایي دغه نښته د نهې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلي کله چې د بلوچستان په صوبه کې په اف سي ځواکونو باندې په پټه برید وکړل شو چې په لاره کې ورته وسلوال ناست وو. د اف سي ځواکونو ویاند ویلي دغه ځواکونه د اوچ په سیمه کې په معمول گشت کو چې د برید او ډزو تر لاندې راغلل. رپورټونه وایي د مخالف وسلوالو نه وسله هم ترلاسه شوې ده. دا په اوچ سیمه کې په دوه ورځو کې دا ډول دویم برید دی چې مخې ته راسي. په کراچۍ کې پولیس وایي د ګل او نهې په منځنۍ شپه ناوخته د ښار د کلیفټن په خیابان تنظیم علاقه کې د سړک په سر ولاړ یو ګاډی نه یو مړی ترلاسه شوی دی. د پولیسو مشر کمانډر شوکت په خبره په ډزو وژل شوی مړی د بلوچستان صوبې د گوادر د ډیپټي کمشنر عبدالرحمن دشتی دی. پولیس زیاتوي دغه ګاډی چې د هغه ډیپټي کمشنر مړی ترې ترلاسه شوی دی د بلوچستان صوبې سره د تعلق لرونکي کس میر امام بزنجو دی.
اور یہ اپنے دوست میر امام ہے، یہ گھر ہے جہاں پر ہم بار کھڑے ہیں.
جب شویتن د خپل ملګری میر امام سره د لیدو د پاره د هغه کور ته ورغلی وو، په کور کې د دواړو ترمنځ خبرې سره ترخی شوې دي او تر اوسه پورې چې کومې پلټنې مونږ کړې دي د هغه تر مخه میر امام په ډیپټی کمشنر ډزې کړې دي. هغه د دې پیښې وروسته تښتېدلی دی.
پولیس وای د پیخی روستای د کلیفټن په درخشان سیمه کې د میر امام بزنجو د زوی میر یعقوب بزنجو په کور هم چاپا وهلې ده او د هغه ځای نه ورته وسله په لاس ورغلې ده. د عبدالرحمن دشتی مړی نن سهار د بلوچستان توربت ضلع ته لیږل شوی دی چېرته بچې نوموړی خارو ته سپارل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي شاد بیگم او د افغانستان د صوبایي کونسل غړي مریم دورانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2012 کال په ویمن اف کاریج یا د زړورو میرمنو په نړیوال ایوارډ ګټونکو کې راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه ورکړل شوی معلوماتو تر مخه شاد بیگم د پاکستان د میرمنو د بهبود اتحادی جوړونکې ده. نوموړي د خیبر پختونخوا په یو حد نه زیاته محافظه کار سیمه دیر کې میرمنو ته سیاسي تربیه ورکوي، په وړه کچه د سرمایه‌کارۍ طریقې ورتخای، تعلیم او نور د صحت سہولیات هم ورکوي. شاد بیگم په بلدیاتي انتخاباتو کې څوکې هم ګټلې او د سخت دریزو لخوا ورته د ځانمرګي بریدونو د دړکو باوجود نوموړي خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا مریم دورانی په ټول افغانستان کې د میرمنو یو مشره او رول ماډل ده. نوموړي د کندهار د صوبایي کونسل غړې ده، د میرمنو یو غیر منافع بخش کلتوري اداره چلوي او د یو ځایي ذاتی ریډیو مشري هم کوي چې پکې زیاتره د میرمنو مسلې سیړل کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغان چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته په دوام ورکولو د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې له ځنډ سره مخامخ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو یو ناڅرګنده چارواکي پرون د ګل په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي ملګرتیا په هغه تړون خبرې له ځنډ سره مخامخ شوي چې له مخې به په 2014 کال کې له افغانستان نه د امریکایي جنگي ځواکونو وتو وروسته دواړه هیوادونه اړیکې جاري ساتي. د رپورټونو له مخې د نورو مسلو ترڅنګ د امریکا چارواکي د شپې پر مهال د امنیتي سرتیرو لخوا د افغانانو په کورونو د چاپو درولو په لوزنامه او دغه رنګ د جیلونو د حواله کولو په نیټه هم سره سلا شوي نه دي. په کابل کې د امریکا د سفارتخانې یو ویان د خبره منلې ده چې کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې لوزنامه نوي شوي چې دا کار ممکن د دې لامل شي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو سلاکارو د پاتې کېدو مخه ونیول شي. او په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر او پخوانی صدارتي امیدوار جان مکین په امریکا غا کړی چې په شام کې د صدر بشار الاسد په لوی ځواکونو پر ضد د هوایي بریدونو نړیوال کمپین مشري دی وکړي. د ګل په ورځ امریکا سینیټ ته په خبرو کې مکین د شام په حکومت د جنگي جرمونو تورو لګو چې په ملک کې دننه په مخالفو قواو تشدد کوي. هغه په خبرو کې زیاته کړه دی وایي د یوې نوې پالیسۍ وخت راغلی دی. څنګه چې موږ په سفارتي او اقتصادي کچه اسد یوازې کولو ته دوام ورکو، موږ باید د خپلو نږدې ملګرو سره په ګډه کار وکړو چې په شام کې د مخالفینو ډلو سره سیاسي او پوځي ملاتړ وکړو چې دا ډول هغوی د یو پیوست او موثره قوت په شکل کې ځان منظم کړي. مکین زیاته کړه دا د امریکا اخلاقي او ستراتیژیکي ذمہواري ده چې د اسد او د هغه پلویان تللو ته مجبور کړي. د خبرونو پای.
د کرخي پر غاړه،
د کرشي پر غاړه.
د کرخي پر غاړه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرزونه. قدرمند اوردونکو، په داسې حال کې چې د اسکر ایوارډونه ورکړې شوې دي په ایران او پاکستان کې فلم جوړونکو ته، دغه فلمونه یو دی سپریشن د ایران فلم او دویم فلم دی سیونگ فیس چې د پاکستان یو جنې جوړ کړی دی چې هغه ډاکومنټری فلمونه جوړی. په دغه موضوع باندې باس کو او بیا راځو د پښتو فلم ته، چې آیا د پښتو فلم د پښتنو ژوند ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي، د پښتنو په ټولنیز ژوند کې چې څومره مسلې دي، او دغه شانتي د پښتنو چې کوم سپیشل کلتور دی، آیا پښتو فلم دغه کلتوري او ټولنیز اقدار په کم انداز باندې وړاندې کوي؟ بیا که موږ د خپلې سیمې ته وګورو، د پښتنو سیمه د کرخې دواړه اړخته په قبایلی سیمه کې، په سوات کې، په دیر کې، په باجوړ کې د جنگ جګړې او بیکارۍ له کبله خلک بیکور شو، او په دغه جنگ جګړه کې ګڼ شمېر بیګنا خلک هم وژل شو. دغه جنگ جګړو په نتیجه کې زمونږ ټولنیز او کلتوري ډانچه چې دا هغه هم اغیزمن شو. ولې لیکوالان، د پښتو فلم لیکوالان، د دومره غټو ستونزو ته فکر نه کوي؟ آیا هغه د دې قابل نه دي چې دغه ته سوچ وکړي؟ او کنا دغه قسمه فکرونه یا دغه قسمه فلمونه یا دغه قسمه ایدیاز، یعنی هغوی دا فکر نه کوي چې دا د هغوی دپاره پیسې وګټي یا د هغوی فلمونه به کامیاب شي. ما په سر کې د ایران او پاکستان د دوو فلمونو ذکر وکړو. هغه مې ځکه وکړو چې هغه د ژوند په ستونزو باندې دي. سپریشن کې ټیک دی چې هغه د مینې قصه ده، خو څنګه په یو کور کې د اوسېدو کور د اوسېدونکو ترمنځ شک او ګیلې پیدا کیږي، او د هغې په نتیجه کې د خوشحالو ډک کور روانېږي. دغه شانتې سیونگ فیس چې کومه ډاکومنټري ده، هغې کې د هغه ښځو قصه ده، د چا په مخ چې تیزاب پاشلی کیږي، هغې ژوند څنګه تیریږي، د هغې علاج څنګه کیږي، د هغې دنیا څنګه ورانېږي. دغه قسمه موضوعات په نړیواله ټولنه د هغې ستاینه کیږي، او هغې ته آسکر ایوارډونه ورکول کیږي. پښتو فلم په نن دور کې زمونږ د پښتنو چې کوم ژوند دی، مونږ ته چې کومې ورپېښې ستونزې دي، د دې تصویر کشي څنګه کوي، دا څنګه راوړي؟ آیا مونږ د خپلو زاړه چې کوم زمونږ سټایل او د فلم کوم اندازو چې په هغې کې به انتقام اغسته کېده، هغې کې به کلاشنکوب ښودلې کېده، هغې کې به وینه تویده، او هغه تصویرونه، هغه امیجز به ځوانانو کته، خلکو به کته، او دا غي نتیجه هم دغه ده چې زمونږ په ټولنه کې مونږ ګورو د تشدد پیښې ډېرې زیاتې دي. دې موضوع باندې خبرې کوو. مونږ سره به د پېښور نه د کلتوري چارو کارپو شیرعالم شینوارې په دې کې برخه اخلي. په کوټه کې او جلال آباد کې به هم د خپلو همکارانو سره خبرې کوو. نو آغاز به وکړو د شینواري صاحب نه. شینواري صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟
خوشاله اوسې شاین بي.
شینواري صاحب، پښتو فلم پرون او نن څنګه ورته ګوره؟ یعنی پرون چې کوم فلمونه جوړېد، څنګه چې ما ذکر وکړو، انتقام اغست، بدلا اغستل، ز پښتون ما، ز دای ما، ز اغه ما، کلشن کو پرو چتول، بیا خلق وجل، دغه شانتي داسې تصویرونه، داسې ایمیجز چې هغه دی مهذب ټولنې نمائندګي نکي. نو دا خو زموږ فلمونه نن چې پښتو فلم تاسو ګوره، څه بدلون محسوسوي؟
داسې ضرور چې د فلم په حق له خو بزدا وای نه وکم چې کله نه د فلمونو پیل شو او پاکستان جوړېدو نه پس چې کوم فلمونه شروع شي، نو هغه خو تاسو ته به معلوم وي، بلکې ټولو پښتنو ته معلومه ده چې هغه یوسف خان شیربانو، یعنی زموږ چې کوم رومانی داستانونه و، د هغې بنیاد او داڼه په هغې باندې ولاړه وه. نو هغه فلمونه کې بنیادی طور سره د هغه رومانو کیسې وې، د هغې خبرې وې، او د مینې د محبت اظهار و، هغه چې څنګه خلکو تصور کړی و، یا کوم شاعرانو دیوانو چې هغې باندې کار کړی و، نو ما هغه وښودلې شو. وروسته چې کومه بیا په اویایم کې کوم فلمونه شروع شو، نو زما خیال دی دغه بیا لږ یو وډرال و، دغه کمرشل
یوسف خان شیربانو، دغه شانتی، عجب خان افریدی باندې فلم جوړ شو، بیا هغه دور راغی چې کمرشلیزم ټیک د چینه موږ دغه ته ګورو. خود د فلم خود هم یو انډستری نه ده، د پیسو ګټلو د پاره کیږي. په دنیا کې هندستان کې فلمونه جوړیږي، په ایران کې جوړیږي، په هغه پیسې هم ګټل کیږي. خو په هغه کې د غټولنې کلتوري اقدار، د هغه ستونزې، د هغه چې کوم قامی ارمانونه دي، د هغه چې کوم د کورونو مسلې دي، د انسان منځ کې د رشتو مسلې دي، د هغه نمائندګي کوي. زموږ فلم ولې په خپل ځای باندې ولاړ دی او دا خوځي نه، یعنی پرمختګ نه کوي؟
یو خو خیر په پاکستان کې اوورال که موږ سوچ وکړو، نو د سینما انډستری د راغورځېدلو هغې مختلف قسم وجوهات دي. په هغې کې د سینما هاوسز چې کوم خلق سینما لري یا مالکان دي، نو د هغې یو سټیک هولډر په طور باندې تاسو هغې ته نظر کولی شئ. بل کوم خلق چې فلمونه جوړوي یا پروډیوس کوي، کوم خلک چې پکې کار کوي، یا کوم خلک چې دې سره وابسته وي، دا ټول زیات فیکټر بنیادی طور سره نور وجوهات هم لري. خو یو فیکټر چې د پښتنو فلم ولې مایا خطر را پریوتلو، هغه څنګه چې ما وختي خبر وکړله، هغه د جوړونکو لخوا او د هغې سټیک هولډر په خپله پښتانه نه کېدل. داسې خلک نه وو چې هغه پښتنو هغې پیسې لګولې، هغې صرف پیسې ګټلې. نو کمرشلیزم په دې وجه وو چې پیسې ټیک ده، انډیا کې هم زموږ ګوانډي ملک کې پیسې لګي، هلته کې ډېرې پیسې ګټلې کېږي، خو د هغې کلچر عکاسي پکې کېږي،
هغې آرټ موویز جوړي. بالکل بالکل بالکل.
نو دا چې کوم زموږ خبره چې کوم وجه لري، هغه بنیادي طور سره دام چې ډېر غیر پښتنو په دې کې کار لرلې، هغې په پیسو ته کتلي، خو پښتنو معاشرې ته نه دي کتلي چې دې څه مسئلې وي.
نور باسم کو شینواري صاحب، تاسو به ټلیفون په کرخه دا وخره سره. باز محمد عابد د جلال آباد نه دی، او په ننګرهار کې په جلال آباد کې د هندوستان د یوې ادارې لخوا د فلم د یوې انسټیټیوټ د زده کړو د یو پوهنځي تابعیا شوې ده، د هغې د پاره کار کېږي. نو دینه به نور معلومات اخلو. عابد صاحب، ته د ستړي مشوې ما
مننه
شاین، خوشاله اوسې. عابد صاحب، جلال آباد کې دغه چې کوم د فلم د زده کړو پوهنځی دی یا انسټیټیوټ دی، دا چا جوړ کړی دی؟ د کې نیاب جوړیږي که نه جوړ شوی دی؟ د باره کې ملک پوه کا
دا خو دا سیده چې په جلال آباد کې د هندوستان دولت په مرسته باندې په 50 جیری بزمکه باندې د تلویزیون او رادیو لپاره یو ودانۍ جوړه شوله. په دغه ودانۍ کې خو ډېرې زیاتې خونې، 115 کمرې دي پکې، چې په دغه کې وسټوډیوګانو کې هغه کوم وسایل چې د وسنی اثر ضرورت ته په هغه به سمبالوي او دغلته داسې انسټیټیوټ نه دی چې خلکو ته دې پکې زده کړه وکړي. یوازې دغه مرسته شوې ده. البته په جلال آباد کې داسې شخصي توګه باندې کپنۍ شته دی چې هغوی ډرامې جوړوي، هغوی داسې د مینی فلمونه جوړوي، د نیم ساعته یا یو ساعته فلمونه جوړوي په سیډیانو کې، هغه بیا په بازار کې او دغه محلي تلویزیونونه یې بیا خوروي.
عابد صاحب، تخپلم بدغه چارو باندې نظر لري، شوق هم لري، د فلم د ډرامې لیکوال هم په افغانستان کې چې د پښتو کم پروډکشن کېږي د فلمونو یا د ډرامو، آیا هغه کې دغه هیواد دغه سیمه د ستوندو صحیح عکاسي کېږي، دغه د کلتور، دغه د ژبې، دغه د روایتونو؟
دلته دغه کپنانې چې دي مختلفې کپنانې دي، ځینې داسې دي چې په ګډه د پېښور د هنرمندانو سره یو ځای فلمونه جوړوي چې هغه هم تقریبا ډېر خلک ترېنه دلته راځي نه دي. هغوی وایي چې دا یوازې کلشنکوف کلچر دی او اکشن دی، جنگ دی او ټوپکونه دي. خو ځینې کپنانې شته داسې د وړې وړې کپنانې چې مثلا ننګرهار فلم په نوم یو پروډکشن کمپنی ده چې دوی ځینې کلتوري مسایل چې هغه زموږ په پښتني سیمو کې هغه جینې چې مثلا په بدو کې ورکول کېږي یا ماشومی ورکول کېږي یا داسې چې دوی په حق کې زیاتیا کېږي، دغه برخې ته دغه ننګرهار فلم پروډکشن چې کوم دی ډېره توجه کوي او ډېرې زیاتې ډرامې په دغه برخې کې جوړې کړې دي چې خلکو هم خوښې کړې دي او اغېز یې هم شته دی. خو اکثره بیا داسې دي چې یعنی زیاتره چې هغه بیا د سیډیز کې بازار ته راوځي چې هغه ټول ما چې مخکې وویل کلشنکوف کلچر دی او هماغه ډزو ډوز دی، وژنې دي پکې، مړینې دي پکې. نو د دې فلمونو
د دې فلمونو لیکوالان څوک دي؟ نه دا خلک د فلم د سکرپټینګ پوهه لري که نه؟ بس یو څو کسان راټول شي، هغه یو سوچ وکړي او بس یو قصه جوړه
کړي. همدغسې لکه تاسو چې وویلې، نه لیکوال پېژندل کېږي، نه پروډوسر پېژندل کېږي او نه هم هغه فلمي لوبغاړي دومره مشهور دي چې سړی دی زه استاده مثلا د یو کس نوم واخلم چې دا پکې فلمي لوبغاړی دی. داسې یعنی ورزیده خلک نه دي، د یوې میتود له مخې رامخته شوي نه دي، فقط د بزنس لپاره رامخته شوي دي او چېرته په لک نیم روپو باندې صحنه بندي وکړي، فلمونه جوړ کړي او هغه بیا سی ډیز جوړ کړي او خلکو ته اشتهارونه په دوکانونو باندې ولګېږي چې دا نوی فلم راغلی دی، د وخت سره 300 روپۍ وګټي، خو د پښتون کلچر ته یې ډېر تاوان رسولی دی.
صحیح شو. ډېره مننه کوم عابد صاحب، تاسو مونږ سره د خپرونه کې برخه واخیسته، ډېر آباد اوسې. راځو شیر عالم شینواري ته. شینواري صاحب، څنګه چې عابد صاحب مو وې، تاسو مو وې، د فلم د لیکوال پته نه لګي، د فلم چې کوم آیډیا دا، د قصې یعنی د سټوري کوم آیډیا دا، کوم سبجیکټ ته پغې باندې غور نه کیږي، هغه د ټولنې چې کوم غوښتنې دي دغه خیال نه ساتل کیږي، همدغه کلشنکوف کلچر دی، همدغه تشدد دی، همغه د وینو بویدل دي، دا به زمونږ په ځوان کول باندې هغه خلک چې دا فلمونه ګوري زمونږ په ټولنه باندې دی هغه څه دی؟
زبا جی شاهین صاحب، تاسو ته یو مثال درکوم. په تیرو ورځو کې زمونږ د کلچر جرنلسټ فورم طرف نه او د خیبر پختونخوا د کلچر ډایریکټریټ په مرسته باندې مونږ یو کوشش کړو، مونږ د ځوانانو ته لوی اشتهار خو نه لګولې، نه مونږ لویه رابطه کړې وه، خو مونږ او نه چېرته مونږ اخبار کې ورکړې وو، خو مونږ د کالجونو د سټوډنټانو سره په ټلیفون باندې رابطه کړې وه. تقریبا سلور کم 200 علاکان چې لکه مشر حالت حاضر شوی او هغه نوم دا تاسو کول چې دا په سیډز په فلمونو کې کوم زموږ کلچر خود لیکيږي سو کال، نو دا تاسو اون کوي که دا تاسو ډیس اون کوي؟ هغه ټول په شریکه باندې دا و چې دا زموږ کلچر بالکل نه دی، مونږ غواړو چې د دې کلچر نه جدا فلمونه جوړ کړو، د دې کلچر نه جدا سندرې وایو، د دې کلچر نه جدا د پښتون کلچر چې کوم ستونزې دي او کوم مسلې دي هغه پکې ظاهر کړو. یو خدای چې موږ سره ټیلنټ شته، موږ سره ویل شته، موږ سره ځوانان شته چې هغه د دغه کلچر قائل نه دي او دې څه ویني په خپل سترګو باندې خپل څه محسوسات دي دا غیر مظاهره کول غواړي. بل د خوشبینه خبره دا ده چې میا افتخار صاحب سوسو زله پخپلو چې کلچر وزیر دی، د کلتور وزیر دی زموږ صبای، نو هغه پخپلو خبرو کې، پخپلو ارشاداتو کې، پخپلو فرامینو کې اکثر دغه ویلي دي او دغه کار شروع هم دی د کلچر ډپارټمنټ لخوا چې دلته کې به یو اکیډمي جوړیږي. نو موږ هیله لرو چې دغه ځوانان به راځي او د دې ټریننګ به باقاعده حاصلېږي. او بل ایټ امینډمنټ چې کوم کانسټیټیوشنل امینډمنټ شوی دی د هغې په ذریعه چې کوم قانون او دغه خبرو خیال ساتل او دغه سیزونو باندې نظر ساتلو لپاره نو هغه هم د صوبایي حکومت په اختیار کې راغلی دی. موږ یو مطالبه دا هم کړی ده چې سینسرشپ بورډ دې جوړ کړی شي او دغه قسم خلکو له اجازت ورنه کړی شي چې هغې اس اصل نه وي اس اتھنٹسٹی نہیں بھی دے اگر اس کار نے بھی معلوم مونږ دغه یو مطالبه کړی دا گورنمنٹ او هغه په دې باندې غور کوي.
صحیح ده،
دغه یو هیله لرو چې ان شاء الله زموږ ځوانان برا شي.
ٹھیک ده، بدغه سنسرشپ چې کوم دی او بدغه کې به زموږ په خور نشتراباد کې یا پسواد کې چې کوم سیډیګان جوړی کیږي دغه چې کوم تین دی دغه چې کوم موضوعات دی پغه به تاسو سره خبرې کوو. سراج ګل ظهیر صاحب را سره دی د اسلام آباد نه، دی خبریال له زموږ همکار دی، پښتو فلم په ایولوشن باندې دی په ارتقا باندې نظر لري. ظهیر صاحب تاسو ستړي مو شوم
ډیر مننه شاهین بنیری صاحب.
ظهیر صاحب تاسو کلتوري رپورټینګ کوي زمونږ د پاره او اکثر مقیم ملاو شي چې تاسو دغه شوټینګ زوم وینئ د پښتو فلمونو. نن سبا چې پښتو فلم کم جوړیږي د دین تاسو تر کومه حد مطمئن یا د سبجیکټ میټر د دې د آیډیا د دې د تھیم د دې د ټریټمنټ د اکټینګ آیا دا زمونږ کلتور زمونږ ټولنه دغه غمازی کوي دغه نمائندګي کوي؟
ډیر مننه شاهین صاحب چې تمه له پدی ډسکشن کې پدی بحث کې د خبرو کول مقر کړه. شاهین صاحب دا وایم چې کله یو فلم یا ډرامې هر یا سټیج وی نو هغه د یوې معاشري عکاسي کوي، یوې ټولنې عکاسي کوي. نو کومګه په تیر وختونو کې نظر واچو هغه کدا انګریزي وی کې هغه د اردو وی د انډیا وی نو هغه څومره چې هغه فلمونه راواخلو نو هغه د خپلې معاشري عکاسي کوي. خو که بیا موږ د پاکستان او بیا په خاص طور د پښتنو فلمونو ته راشو نو که په نن دور کې یو خوا ته د فلم انډستري فلاپ شوې ده، ناکامه شوې ده، او خو د فلم کم چې ماهرین دي هغوی دا وایي چې دې وخت کې د فلم انډستري چې کومه ده هغه صرف او صرف د پښتو فلمونو باندې ولاړه ده.
صحیح ده،
پښتو فلمونه جوړیږي، سټوډیو غان چې دی هغه آباد دي، د سټوډیو فلمونه جوړیږي. او په دې سلسله کې زما د سونه فلمونو ول سره د پروډوسرانو سره ډایرکټرانو سره رائټرانو سره خبرې مشولې. ما ورته خپل دا خبره کړې چې یار تاسو دا کوم فلمونه جوړوي نو د دې د پښتون کلچر سره د پښتون کلچر سره هیڅ تعلق نشته، ځکه چې زمونږ پښتون کلچر چې دی هغه د امن دی، هغه د خوشحالي دی. تاسو کلاشنکوف راغستی هغه باندې ډزې کوي، پیله خبره باندې کلاشنکوف رالې، دویمه خبره پکې دارې شاهین چې په پټی کې تا تبا یو پښتنه خپل خزا یا خپل چنغلا خپل محبوبه څنګه په پټی کې غړيږي او هغه په پټونه چولې وي. دا چې دې دا زموږ د پښتون کلچر سره هیڅ تعلق نه ساتي. ما د فلمونو ول صدا هم خبرې شوې دي چې تاسو ولې دا څنګه کوي. دا غوښتي چې دا جدید دور دی، وايي جدید دور کې د پښتون کلچر خو د غښوي نه شوی نه دي. په خو په دې فلمونو جوړېدل ور بل دا ناوې دی ویش په مختلف فلمونو جوړ شوې دي چې هغه ډېر د پښتون
کلچر کاشي ده. دا راته وایي سراج ګل چې ته په خپل وایې ته خبریاله چې را د پښتنو د کلچر نمائندګي نه کوي. دا په ټولنه کې نور هم تشدد له هوا ورکي، نور هم عدم برداشت له هوا ورکي. نو بیا خبریالان هغه خلک چې هغه سترګور دي، لیکوالان دي، شاعران دي، تر اوسه پورې د هغوی لخوا احتجاج ولې نه دی راغلی؟ هغوی په دې تنقید ولې نه کوي؟ هغه یو فشار ولې نه ډیولپ کوي په دا خلکو باندې چې تاسو زمونږ په نوم باندې د پښتو په نوم باندې د پښتنو د کلتور په نوم فلمونه جوړوي او هغه زمونږ ټولنه ماتوي، پای کې نور نفرتونه خوري، د دې حوصله شکنی ولې نه کوي؟
جی بالکل، تاسو ډیر ښه خبر وکړله. او په دې پښتنو کې ډیر زیات لیکوالان دي، خام پرست لیکوالان هم دي چې هغه خپل کلتور خبره کوي. خو باغی کې سیوای دی اوسونه چې باغی کې اوس دی څنګه چې شیر عالم دا خبر وکړه، شیر عالم دی، روحان یوسف دی، او ارشد حسین دی، دوی یو داسې ټولنې یو تنظیم جوړ کړی دی. او هغوی سره زما وخت وخت داسې خبرې هم شوې، روحان یوسف دی سره نورو سره، چې دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. او سنسر هغې غوښتنه کړې ده د خیبر پښتونخوا د حکومت نه چې دې لپاره دې یو سنسر بورډ جوړ شي او سنسر کیږي. خو په مجموعي تور باندې دې اړخته په خوله خو ډېر زیات خبرې کوي، زموږ د ملګري معافي غواړم. په عملي توګه باندې دوی چرته داسې قدم نه دی اوچت کړی او باید چې دا قدم اوس راپورته کړي او نړۍ ته وښيي او د دې لپاره کار وکړي چې یاره دا قسمه فلمونو د دا قسمه سیډیانو د ډرامو د دې مخنیوي وشي چې کم د پښتون کلچر ته نقصان رسوي. شاهین صاحب یو خبره پکې تاسو زیاته کم چې په دې کې په دې فلمونو کې زیات تر خلک چې دی هغه پنجاب سره تعلق ساتي، هغه اردو یا پنجابی جبې ویونکي، هغه د پښتون په مزاج باندې نه پوهیږي، هغه د پښتون په کپڑے جامې باندې نه پوهیږي، هغه پښتون په
هغه خلک دي چې هغه پښتانه نه دي، هغه د پښتو فلمونه جوړوي، د پښتو سکرپټونه لیکي، د پښتو کیسې لیکي او هغه بیا په فلم کې وړاندې کیږي. ستا ډېره مننه کوم سراج ګل ظهیر چې مونږ سره د خبرونه کې برخه واغسته. قدرمند اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې خپل سر نظر لرئ د دغه مهمه میڈیا پاڑا باندې، یعنی فلم په ټوله نړۍ کې د پیغام رسولو، د کلتور ته د ودی، د یو ټولنې د ستونزو ښکارا کولو یو ډیره زوروره طاقتوره لار ده، وسیله ده. مونږ د یو قوم په حیث باندې فلم انډستری لرو، خو پای کې ډیر کم خلک داسې دي چې هغه په دغه کلتوري غوښتنو باندې پوهیږي، هغه زمونږ د ټولنې هغه ژوره مطالعه کولی شي، او هغه په خپلو قصو کې، په خپلو فلمونو کې، په خپلو مکالمو کې او سندرو کې د فلم په لاره باندې خورولی شي. تاسو مونږ سره که غواړئ چې په دې کې برخه والے په دې باس کې، نو زمونږ د ټلیفون شمیرې داسې دي.
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ:
0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15 0000 12 15.
د اړیکې لټینګې دوه وروسته مهرباني وکړئ خپل رادیو بند کړئ او لمونږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
دا ټلیفون شمیرې دی. قدرمند اوریدونکو، تاسو موږ سره په دې خبرونه کې برخه غستې شې. شنواری صاحب له اردو، شنواری صاحب کلتوري چارو باندې نظر لري، چې کوم کلچرل جرنالیسټ فورم دی په پېښور کې، د هغې یو مهم غړی دی. دغه فورم هم د دغه ملګرو په زیار باندې په وجود کې راغلی دی. شنواری صاحب، تاسو د سینسرشپ خبره وکړه، دغه موضوع ته به راځو. کومې تعلیمي ادارې چې دي، یعنی په پېښور پوهنتون دی مونږ سره، دغه شانتې د پښتونخوا حکومت لخوا ویل کېږي، یولس کیمپسونه مونږ کولو کړی دي د حکومت لخوا په ټوله صوبه کې. په دې یو کیمپس کې، په دې یو پوهنتون کې هم د فلم سټډیز یا د کلچرل سټډیز څانګه نشته. نو مونږ چې نوي ځوانان نه پیدا کوو، نوي اکسپرټس او نوي پوهان نه پیدا کوو، بیا به مونږ څنګه زمونږ فلم وده کوي، زمونږ میډیا به وده کوي، او زمونږ دغه کلتوري هلې ځلې به څه نتیجې راوړي؟
مضمون په تور باندې وي، کله مضمون نه وي، سبجیکټ نه وي، زما خیال دغه کلتوري هلې ځلې بیا ممکن نه وي. او دا دا چې ینګ وختي چې ما څنګه خبرو کړل، ینګ ځوانان چې لکه لکان داسې شته هغه په همدغه کالجونو کې ډرامې کوي. باقاعده تیر ورځې کې ما وکتل چې په ایفورټس کالج کې یو بهترینه د انګریزي ډرامه پېښ کړې شو، په هغه کې لکانو مو، په هغه کې جنکې هم وي، او هغه درې ورځې فیملی سره ټولو خلکو کتلې ده. ان علاوه چې کوم دي نور کالجونه، یونیورسيټیانې، څنګه کالج یا نور یونیورسيټیانې داسې شته چې په هغه کې لکان جنکې بهترین ډرامه کلچر، بهترین ډرامې کې پروګرامونه کوي، هغه په خپل سر باندې دغه اکټیویټیز جاري ساتي. او دغه باقاعده او سو بینډونه داسې راغلي دي، بینډ میوزیک بینډ، په هغه کې لکان شته، هغه کې جنکې هم شته. بل دا چې مونږ وختي سراج ظهیر صاحب خبرو کړل چې دې مرګرو طرف نه داسې اقدام نه دی راغلی، مونږ کل چې جرنلسټ نتی طور سره داسې اکټیویټیز کې انوالو په ګورنمنټ سره چې هغه په ذریعه شوی ده، هغه ټولو خلکو کتلې ده. تیر ورځې کې مونږ یاسمین خان ته یو ټریبیوټ پېښ کړو، په هغه کې په سلګونو نه په زرګونو کسان راغلي وو، دومره خلک چې حال نه بهر وو، هغه مونږ بیا سنبالولی هم نه شو.
دغه
اکټیویټیز ته خلک راځي.
تاسو سره خبرې کوم، خدای
فلم
او شنواری صاحب، دای اوریدون کې را سره د ټلیفون لیک به بخښه شي. اعظم خان د باجوړ نه د خبره، او اعظم خان خپل خبره وک.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نه دا سم چې مثال تور پنجابیان زمنګ په کپڑا په خو بد باندې نه فوي ګره.
او
ابو زمنګ د خلکو د بدناموي په وجه ولې کوي، او به دې باندې پابندې دغه ونه لګيږي چې دی ولې کوي داسې.
او چې زمنګ نوم بدناموي، زمنګ کلتور بدناموي.
ها، نوم بدناموي
مطلب دا دی.
خپل نه پیږي، بل څه نه پیږي. نینګای اکسیږي خو دې خو ګډ ور دغه جوړي ولې کوي.
ها 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 ها، صحیح ده. دستا پښتنه دا ټیک ده، ډیره مننه.
چې دې باندې ستیاري پابندي بالکل ولګيږي، دې کې شرکت دې پزمو لا کې نه کوي.
صحیح ده، صحیح ده، ډیره مننه. شنواری صاحب، ما خیال دې ملګری مطلب دا دي چې کم زمونږ د صوبې حکومت ته یا زمونږ هغه خلک چې د واک خوندان دي زمونږ د قومي اسمبلی د پارلمان غړي دي هغه ولې په دې موضوع خبرې نه کوي چې داسې فلمونه جوړېږي او زمونږ په معاشره کې لکه د زهر خورېږي او دومره تاوان رسېږي مونږ ته؟
دغه د کلچر پالیسۍ چې کوم خبرو د بنیادی تور سره مخکې وفاق سره وه او هغه د غیس نصر بورډ چې کوم خلک هم نو هغه به مغې په خپله اخیستل پته شي چې په هغې کې څوک وو یا څوک نه وو. اوس خو چې کوم 18th امینډمنټ کانسټیټیوشنل امینډمنټ شوی دی دا صوبایي دا اختیار صوبې ته ورکړی شوی چې هغه څنګه کلچر پالیسي اختیارولی شي او څنګه جوړې د دې باقاعده مونږ تېرو ورځو کې مطالبه کړې ده چې کلچر پالیسي دې باقاعده پاس شي خو د هغې لپاره قانوني پیچیدګیانې دا دي چې په دې کې انټلیکچوئل په دې کې رایټرس په دې کې پوئټس ټیچرس دا ټول خلک شامل کړي شي هغه مخې ته راشي او هغه یو نقطه نظر حکومت ته ورکړي او هغې نه پس هغه سبلی ته لاړ شي بل په صورت کې او هغې نه پس قانون شي.
کلچر پالیسی په کار دړومبه او دغه ډېر مهم دغه دا وخره سره شنواری صاحب د کوټینا زمنګ همکار او دې زبوت د پښتو د فلم یو تاریخدان ویم په دغه صوبه کې په دغه سیمه کې په خپل یو ډیر ښه اداکار یو ډیر ښه هنرمند د پښتو ډرامې په حواله باندې د اردو ډرامې په حواله باندې امان الله ناصر صاحب تاسو ستړي مو شوئ ناصر صاحب؟ ناصر صاحب خوشاله اوسې. ناصر صاحب مونږ باس کو پښتو فلم باندې فلم تاسو ته پته ده په خپل یو ډېر تکړه هنرمند دی ډېره زورور میډیا ده په دې باندې د امن پیغام په دې د ورورولۍ پیغام په دې زمونږ د جرګو زمونږ د حجرو او زمونږ چې کوم سپېڅلي کلتوري اقدار دي د پښتنو په ټولنه کې منګه پاتې راغلی یو دغه اقدار د پښتو فلم نه دی خودلې نو دغه په وجو خو منګه خبره وکړې. تاسو چې د پښتو فلم تاریخ ته ګوره نو تاسو فکر کوئ چې منګه څه ترخی کړی دا او کنه منګه په شار روان یو؟
نه ترقی خو ډېره غټه خبره تاسو وکړې یا پرمختګ تاسو ډېره غټه خبره کوي. موږ خو د فلم په شعبه کې 200 کال شاته تللي یو ولی چې کله کم وخت چې یوسف خان شیربانو فلم جوړې دی یا اوربل جوړې دی یا خانه بدوش جوړې دی ممتاز علی خان به داغه ډایرکټر و داغه شاعر به امیر غلام صادق صاحب و او رفیق شنواری صاحب به داغه موسیقي مرتب کول نو په هغه زمانه کې چې کم تاسو د رایټرز خبره وکړه رایټر خو په پښتو فلم کې شته ناسي رایټر خو په پښتو فلم کې ختم دی رایټر شاعر موسیقار دا خو بالکل نشته. په هغه زمانه کې چې به کم پښتو فلم جوړې دی هغه به باقاعده سکریپټ لیکل کېدی د هغه به پر ټولنه باندې څه اثرات وي هغه خبرو ته به کتل کېده بیا به پښتانه هغه فلم ته په کم نظر ګوري. په هغه زمانه کې به ډېر احتیاط په احتیاط باندې دا کار کېدی نو به بیا یو فلم جوړېدی. زموږ یو لوی مسله دا ده چې زموږ په فلم کې چې وایلنس ښکاره کېږي چې داسې کوم موږ چې جنګ ورته وایو که پنځوس مړي وسي او شپېته مړي وسي په دې کې یو زموږ د اناګو او زموږ د نیکګانو او زموږ د پلرونو هم یو څه لږ لاس ته ځکه چې هغو موږ ته د غیرت یعنی پېژندګلوي یې دا رسولې وه چې توپک توره مړي جنګونه تیکسو یو خو په دې کې زموږ په ذهن کې زموږ د ماشوم په ذهن کې دا خبره راغله چې غیرت دغه ته وایي چې سړی ډېر شان هغه ډېر انسانان مړي دویمه خبره دا ده چې د ټکنالوژي په حواله چې زه د فلم خبره وکم زموږ د فلم خو د ټکنالوژي ستنه هسي لیکن چې موږ بالیوډ او هالیوډ ګورو که نه هغه اسمان ته رسېدلي دي هغه فلمان اگر اوس موږ چې کومه ټکنالوژي ده موږ تر اوسه پورې په هغه زړه ټکنالوژي باندې روان یو او زموږ چې کوم اوس پښتو فلمان جوړېږي هغه صرف یو فیملي ده د هغو یو دوې درې سینماوې دي د هغه یو زوی ډایرکټر دی او یو زوی هیرو راځي نو دا خلکو ته موږ فلمان ور پرېښول. دویم چې زموږ د سینما کم سړی دی هغه تعلیم یافته نه دی هغه د تعلیم څخه ډېر لرې دی د تربیت څخه ډېر لرې دی د شعور څخه ډېر لرې دی هغه کسان چې دي هغه سینما
ټیک دی ټیک دی ایواز خان را سره دی ناصر صاحب ادی باندې خبره کو ډېر ښه موضوع ډېر ښه نقطې ته سوچ ته کړې. ایواز خان را سره دی د باجوړ نه د خبره بورو چې دی سوي جی ایواز خان صاحب وعلیکم السلام
شاین بھائی څنګه شي
زخه مجانان دغه موضوع به تاسو ورېدلی که څه فکر لري څه خبره کول غواړي کولې شي
موضوع ورېدلی
دغه په خپل 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 ستا آواز هم ډېر صفان نه راځي ملګري، ډېره مننه کوو. ناصر صاحب، تاسو د هندوستان په فلم هم یو نظر لرئ، بیا پای کې د پښتنو چې کوم هنرمندان دي، شاهرخ خان دی، دغه شان دی، قادر خان دی، نور انې یوسف خان او د پېښور چې دلیپ کمار په نوم باندې پېژندل کېږي، د دې مطلب دا دی چې د پښتنو وینه، د پښتنو ځوانان یا د پښتنو د نسل صلاحیت لري چې دوی د نړۍ په کچ باندې یعنی هنرمندان جوړ شي او کنټریبیوشن وکړي فلم ته.
شاهین صاحب، تاسو ته خبر وکړم د هندوستان کوم فلم انډستری کې ده کنه؟
جی.
ته لږ ماته وخت راکړي. راج کپور فیملی د پورا پښتانه مذهب د دوی هندو دی،
ٹھیک ده؟
هغه بعد بیا دلیپ کمار دی، بیا دلیپ کمار ورو چې ناصر خان، بیا د فیروز خان فیملی چې د افغانستان د غزنی څخه راغلي دي، تنۍ فیملی ده. بیا هغه بعد د امجد خان دی، د امجد خان ورور امتیاز خان، بیا د دوی پلار جوائنټ فلمی نوم یې. بیا په ښځو کې چې دوی مدوبالا موږ راواخلو، پروین بابی راواخلو، او نورې دا نجونې چې دي، یعنی تر ننه پورې کریمه کپور او دا چې دي کرشما کپور، دا یو فیملی ده. د شاهرخ خان یو فیملی ده، بیا د سلمان خان یو فیملی ده، پلار یې سلیم خان نوم یې دی. چاک شولے فلم، یعنی د هندوستان په فلم انډسٹری کې قادر خان ته وګوره، سلیم خان ته وګوره، دا ډېر لوی ډایلاګ رائټرانو. بیا په ډایرکټرانو کې چې موږ راسو، محبوب خان وګوره، چې چا چې مدر انډیا فلم جوړ کړی وو، بیا چې دی کې آصف خان، آصف کیو چې مغل اعظم فلم یې جوړ کړی وو. پښتانه ډېر ټیلنټډ خلک دي، هغه که د ویلن په حواله سره واخلي، که د هیرو هیروین په حواله. راج کپور چې د سلو کالو د ملینیم بهترینه د هندوستان غټ ډایرکټر ومنل شو که نه، نو پښتانه خو چې دي هغه ډېر ټیلنټډ خلک دي. خو یو خبره دا رقم ده چې کله کله دا سیاست چې دی که نه، سیاست د دې دیرشو کالو څخه چې د پښتنو کور ته راننوتی دی، په هغه کې باقاعده ځینې منصوبې دا رقم دي چې هغه باقاعده دا غواړي چې پښتون کلاشینکوف واخلي، او په پښتون کې کلاشینکوف مشهور شي، د کلاشینکوف او سلاب ځایي وشي، او پښتون ته دا ور وشي چې دا کلاشینکوف دا د غیرت نشان دی.
صحیح
ده، په یو منصوبه باندې دا کارونه روان دي.
او نصر صاحب، تاسو د پښتو فلم زوړ وخت را یاد کړ، نو د ګلنار بیګم په آواز سره یو ډېره ښایسته سندره ده. د هغه وخت د هغې د آواز خواږه، د شاعرۍ شوخي، د موسیقۍ خوند. شینواري صاحب را سره هم دی، اورېدونکي هم دي. د سندره اورو، بیا راځو، بیا بحث کوو. مشال لیډو دوګي قدر مند اردوونکو مونږه باس کو د پښتو فلم باندې د پښتو فلم ارتقا یا د پښتنو د ټولنې دغه د کلچر صحیح غمازی کوي او کنه کوي او چنه کوي نو بیا زمونږ ټولنې ته نقصان سره سي. زمونږ په ټولنه کې ادم برداشت، زمونږ په ټولنه کې تشدد، یو بل وجل، د یو بل خبره نه برداشت کول، د دې ډېری وجې نورم کې دي. خو یو وجه هغه فلم دی چې کوم جوړیږي او هغه زمونږ ټولنې ته راځي، زمونږ د میډیا د لارې، د سیډیګانو د لارې، د وی سی آر د کیسټو د لارې، او زمونږ ځوانانې ګوري. شنواری صاحب، تر اوسه پورې پښتنو لیکوالانو، ما دا خبره د سراج ظهیر نه وکړه، پښتنو خبریالانو، پښتنو سیاستدانانو، قومي مشرانو دا خبره ولې نه ده اون کړې؟ دی خپله ولې نه ده ګڼلې؟ دومره غټه کیسه روانه ده د پښتو په ټولنه کې، زهر خوریږي د نفرت او د عدم برداشت. ولی یو داسې فورم نشتا، ولی یو داسې تحریک نشتا، ولی تنقیدی لیکل نه کیږي، ریویوګانې نه کیږي د فلمونو، چې دا خلک دې ته مجبور کړي چې داسې فلمونه نه جوړي؟
داسې دا چې ما چې څنګه وختي خبره وکړه، دې لپاره وخت په وخت باندې په دې آرټسټانو کې، په دې شاعرانو، ادیبانو کې، په خپله هغه کسانو کې هم چې هغې په فلمونو سره وابسته وو، د هغې زندگی د فلمونو سره وه، د هغې نه احتجاج هم کړی دی، د هغې نه اوتم دی. ایون یاسمین خان چې را یادوم، الله دې وبخښي، داغه د زندگی اخیری ختم شوله په پېښور کې، واده وکړو نو دینه لږ مخکې دی باقاعده فلم د دینه جنه پرېښو. داسې رفیق شینواری مثال زور کوم، داسې زه د مراد شینواری مثال زور کوم، نور ښه شاعران لیکوالان چې د فلم سره زندگی وه، هغې د مجبورۍ د لاسه دغه دنیا پرېښودله. دا یو احتجاج چې هغې کولی شو زما په خیال باندې. د هغې نه علاوه په مختلفو سطحو باندې په دې فلمي دنیا کې دننه داسې خلک وو چې هغې بغاوت کړی وو، خو هغې سره سرمایه نه وه، هغې سره فلم نه وه، هغې سره په لاس کې سوونه. دا احتجاجونه په وخت وخت باندې شوي دي، سبلیت په فلور باندې هم شوي دي، اسې هم خلکو احتجاجونه کړي دي. خو بنیادي مسله هماغه بیا پیسو ته راغلله چې هغې کې داسې خلک وو، داسې سټیک هولډر وو، پالیسي داسې وه چې هغه کې سنشو کېدلې، قانوني طور سره پابندې وې. اوس چې مونږ کومې خبرې لپاره جدوجہد کوو، مونږ بار بار آواز زمونږ دا ملګري اوچتوي، نو مونږ دغه خبره کړې ده چې زمونږ سینسر بورډ دې جوړ شي، اوس د دې نه پس دې کلچر پالیسي باقاعده د اسمبلی یو ایکټ په تحت پاس کړی شي، پته دې ولګي چې د پښتون ثقافت سره کلچر او دې لپاره مخکې نور پرمختګ لارې څه دي، څه لارې چارې کېدی شي. دغه ځوانانو خبره مې چې وکړله چې دې لپاره موقع پیدا کړل شي، د اکیډمي خبره چې کېږي، دا دې خبره لپاره کېږي.
صحیح ده شنواری صاحب، مننه شنواری صاحب. د کوز دیر نه سر سید باچا دی، د دې خبره ورجو دي سوي سید باچا خپل خبره وکړه.
السلام علیکم رشید.
وعلیکم السلام،
څنګه له خیر دی؟
تاسو خیر دی؟ خوشاله. ټیک ټاک خپل خبره وکړه باچا صاحب، وخت کم لرو. ها
بس خبره داسې ده چې دا کوم موضوع باندې تاسو خبره کړې ده کنه، نو ډېر زموږ پښتون کلچر ته ډېر نقصان ورسېد، لکه څنګه چې ناصر صاحب وویل سره کال وروسته زموږ دغه پرېوتو. په دې کې هم وجه دا ده چې په دې کې چې نکې راځي دا پښتنې نه دي، کومه کسان چې په کې که تاسو ټوکې پښتانه نه دي، دا هغو د کلتور څه پته ده؟ هېڅ پته ورته نشته.
صحیح ده، ټیک ده.
خبره ده چې بېخي د هغه پښتو فلمونه خلکو پرېښوده،
شوق لري، پښتانه به کتاب ګوري نو بیا به راځي. بغیر د کتابه، بغیر د زده کړو، بغیر د ادارو خلک مونږ نشو پیدا کولی. دغه ډېر ضروري اړخ دی. ناصر صاحب، تاسو ته راځم، که تاسو نن وغواړی چې د بلوچستان، د پښتونخوا، د قبایلي سیمو چې زمونږ د کم ستونزې دي، زمونږ خلک بې کوره شوي دي، زمونږ په وطن کې د ترهګرۍ یو ور خور دی، زمونږ سکولونه چې دي هغه په بمونو باندې لوزول کېږي، او تاسو داسې یو موضوع، یو سبجیکټ رالی او په هغې فلم جوړوي، فرض کا یو ډرامه جوړوي، څه ستونزې لرئ تاسو؟
خبر ڈراما دا ما جوړ کړو په دغه د افغان ماجرینو په ستونزو باندې، بیا ډراما و خانه بدوش ان شاء الله هغه راځي. یو ډراما د وطن کې لی هغه کې ما دا موضوع راخستی، تقریبا ما دوه درویشت اردو سیریل چې کوم لیکلي دي، د امن یو سیریل زموږ اردو په ژبه کې وو، د کوټې څخه په نتورک باندې ولاړې، او دغه رقم نور ډېر دي چې دغه موضوع زما دغه وي. دا اوس هم موږ کار کوو، او دغه د خوشبختۍ خبره ده. موږ باید په دې خبره وویاړو چې اوس موږ د فلمانو اثر پر معاشره ډېر کم شو، چې یو ډېر مخصوص طبقه چې ده دا ګوري. اوس یو خطرناک شی شروع شوی دی، سی ډي فلمان. سیڈی فلمان چې کوم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې ته هر دکان ته ورشي او هره ورځ هلته یو نوی نوی سیڈی فلم ریلیز کړي. د دغو بدبختانه دا ده چې هغه د فلمانو دپاره یو برای نام مطلب صرف د نامه دپاره یو سنسر بورډ خو د دغو دپاره سنسر بورډ نشته.
ٹھیک ده، دا بنیادی مسله.
کم تیر ملګری چې کوم خبره وکړه چې زموږ پروډوسران د فلمانو د هغه خلق پاتې شو په اخیری کې چې هغه د پښتو سره هیڅ تعلق نه درلودي، هغه د بازار خلکو صرف مارکیټینګ کوي او پیسې ګټلې. د دغه کم خلکو نه د کلچر سره تواسطه وي، نه د کله د پښتو سوچ کوي، نه د پښتون فکر دوی اخیستی دي، د دوی سره خپلې پیسې راغونډول دي. که نه
صحیح همداسې
کله د فلم تاسو تپوس
وکړئ
ستونزې چې دي هغه یوه ستونزه ده. ظاهره خبره ده، د دې دپاره اول خو یو ډېر غټ بجټ غواړي، یو ډېر لوی بجټ غواړي. ما په تېرو ورځو کې د افغانستان یو ډېر لوی وظیفه دار و، د هغه سره ما یو خبره وکړه چې زموږ سره باچا خان شته. د باچا خان د تشدد کوم فلسفه چې ده په هغه باندې ما ډېر مخکې یو زوړ سکریپت لیکلی و. که نه په دې باندې یعنی زموږ سره دومره غټ شخصیت شته او دومره لو فلسفه راسته چې دا وخت ټوله دنیا ژاړي او د دې فلسفې په تایید کې دا خبره کوي چې امن 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 هر څوک د دې خبره کوي. نو موږ په دې باندې ډېر ښه فلم جوړولی شو، خو د فلم دپاره یعنی د ټي وي د ډرامې دپاره خو زه سکریپت ولیکم، بل څوک فاینانس، بل څوک ډایرکټر. یو فلم ډېر سخت ضرورت دی په دې اړه باندې چې موږ د عدم تشدد کومه فلسفه چې زموږ سره شته او دا وخت په ټول نړۍ کې د پښتنو تر ټولو لوی ضرورت دی په دې فلم جوړېدلی شي او ډېر په اسانه جوړېدلی شي.
ټیک وای ټیک وای. ناصر صاحب، په دغه موضوع باندې ټي سي مکلوهان د کینیډا یو فلم جوړون کې دا غي فلم
جوړ کړی و، بالکل ډاکومنټري، ډېر ښه ډاکومنټري ما کتلې ده او د انعام لپاره هم هغه منتخب
شوی ده. په ټول نړۍ کې خلک ډېر په شوق سره وکتا. همدغه بنیادی پوښتنه ده چې د بار هیوادونو نه خلک راځي، هغه زموږ په مشرانو فلمونه جوړي، د هغې په مبارزه باندې فلم جوړي، د هغې باندې ډاکومنټریز جوړي، لیکل پې کوي، موږ یې نه کوو. شینواري صاحب، منګ کې دا قامی شعور یا دغه احساس د خپل خاورې د وطن لکه څنګه چې ناصر صاحب اشاره وکړه چې فاینانسر نشته، یعنی خلک په غټو غټو کورونو پیسې خو لګي، په داسې په نورو داسې سیزونو باندې لګي چې د هغې څه فایده نه وي، نه هغې ته، نه قوم ته، صرف د خپل خوشحالۍ دپاره. په دې نوي دور کې په میډیا باندې پیسې لګول، د پښتو چینلونه شروع کول، د پښتو فلم له پیسې ورکول، د پښتو ډرامې له پیسې ورکول، زمنګ دا میسنګ لینک چرته دی؟ یعنی موږ کې دا شعور دا کمې ولې دی؟ یعنی پیسې خو خلک لري، ځکه چې موږ دې ګاډو ته ګورو.
شاید به دې سره خو زه اتفاق نه کوم چې په پښتنو کې شعور کمې دی. نه صرف سبب دې خبره ذکر وکړلو چې په موږ کې شعور شته دی، په موږ کې پوهه شته دی، په موږ کې انټلیکټ شته دی او د بنیادی
نه. زه دا نه وایم شنواری صاحب، زه دا وایم چې هغه خلک چې هغه پیسې لري، یعنی مالدار خلک چې هغه پیسه لري، هغه ولې په دې فیلډ کې پیسې نه لګي؟
دا موضوع چې کوم د بنیادی طور سره د دې یو ټول لوی سیکټر چې اوسه پورې موږ مشکلې په دې خبرو کې هغه دام دی چې زموږ خپله سینما نشته، موږ په خپل باندې پیسې نه لري انویسټ کړي، په یو میډیا په یو حالت کې ایون ټي وي زموږ نشته، ریډیو زموږ نشته، اخبار زموږ لا اوسه پورې نشته، زموږ داسې یو رساله نشته چې هغه موږ ومنو. د دې خو نور هم څه وجوهات دي، خو بنیادی دغه د شعور کمی ده. هغه خلکو کې شعور نشته چې چا سره پیسې دي، هغه خلکو سره دا ویل نشته یا هغه غواړي نه چې دا پیسې په دې کې انویسټ کړي. زما خیال دی هغې ته په دې کې تاوان ښکاري چې زه فلم باندې پیسې ولګوم، یا زه په ریډیو باندې پیسې ولګوم، یا زه اخبار باندې پیسې ولګوم. د دغه یو شعور کمی زمونږ د دغه مشرانو یا د دغه خلکو یا د داسې کسانو سټیک هولډرز ده چې هغې سره پیسې خو شته، خو هغې سره دغه د شعور کمی ده چې هغې په دې کې پیسې انویسټ کړي. زمونږ ټول لړوبې او کمزوري دا هم پاتې شوی چې زمونږ سینما، زمونږ ټي وي، زمونږ ریډیو خپل نه دی، ځکه په کې نور خلکو انویسټمنټ کړی، نور خلکو په کې پیسې لګولي او بیا هغې ظاهره خبره چې هغې چې څه کړي ورسره هغه تاسو ته او زمونږ ټول د ملګرو ته ښکاره ده. یو بل اهم مسله دی شاین دې ته اشاره کوم چې تاسو د تبدیلۍ خبره وکړه، نو مونږ کې داسې خلک شته، نصر من الله، ثمر من الله، سوري، د هغې خبره کوم، هغه جینۍ چې هغې دلته ډاکومنټري فلمونه د پښتنو په زنانو باندې جوړ کړي او د هغې نن ډېر لوی اثر دی په قانون باندې، د قانون په خلکو باندې، د شعور والا په خلکو باندې، د سوري خلاف، او داسې د پښتنو د مېرمنو نور چې کوم ستونزې دي هغه په ډاکومېنټریز کې کړي غرم چې دا سیونګ سینسز نه هغه په هیڅ حال کې کمه نه ده. هغه چې کوم ډاکومېنټریز کړي هغه کوم فلمونه جوړ کړي دي خو د هغې لپاره هماغه خبره چې انویسټمنټ بل چا کړی دی پیسې بل ځای نه راغلي دي او هغې خپل ټیلنټ په هغې کې شو کړی دی. موږ سره ټیلنټ شته, موږ سره شعور شته, موږ سره فکر شته, موږ سره هر څه شته خو موږ سره د پیسې او د انویسټمنټ لپاره شعور کمی دی. هغه څه خلک پکار دي چې مخې ته راشي او زموږ په دې میډیا
یو بل اړخ چې دی هغه باندې ناصر صاحب زرا اخلا ما بیا خیره شیبی دی تاسو ډیر مننم کوم ډیر وخت ته پورې نغواړم چې تاسو په ټلیفون باندې و ساتم دا خنن جو ګران عمل لے. ناصر صاحب موږ چې د کریکټرایزیشن خبره کوو د کریکټر په ډرامه کې یا په فلم کې د پښتنو د کریکټر پورټرایل یعنی دا غي چې کوم تصویر کشي کیږي اغا یا خو یو کریمینل دی یو مجرم دی یا یو ډیر بے وسه کس دی چې یو چوکیدار دی د چا په بنگله باندې ولاړ دی او اوس چې د نیټورک باندې کوم ډرامې روان دي نو هغه چې د پښتنو سیمې خودل کیږي د امن په نوم ډرامې جوړې د پښتنو سیمې چې خودل کیږي په هغه کې ترهګر پښتانه خودل کیږي. ترهګری خو د یو قوم سره تړلې نه ده, په هر قوم کې داسې خلک شته چې هغه دغه فکر او نظریه لري. نو دا عمل ولی یعنی اوس که د امن په نوم کوم کار کیږي نو پای کې د پښتنو تصویر هغه شان نه وړاندې کیږي نه زمونږ هغه مشران چې هغه د جرګو مشران دي هغه ستونزې اواري هغه روغ راولي هغه مینه خوري.
دا چې دی اشاری پات چې زموږ بدقسمتي د پښتنو د خاوري جغرافیایي موقعیت چې دی کنه دا وخت کنه چې علامه اقبال دی ته د آسیا بر اعظم زړه ویلې دي او انګریز دی ته د آسیا بر اعظم پل ویلې دي کنه. نو دا ته آسیا بر اعظم کې یو ډیر لوړ او ډیر اهم موقعیت دی او په دغه باندې به همیشه جنگ وي او جنگ وو په دې باندې. نو ځکه چې کله هم موږ د کریمینل علاقه ورشو هغه ظاهره خبره ده اوس د ډیر شو کالو موږ دا تیر جنگ راواخلو نو دا د افغانستان او د پاکستان په مابین کې په یو پوله باندې دی کنه. دا د بدقسمتۍ خبره ده چې دغه پوله د پښتنو علاقه ده. نو ستاسو خبرې چې دا هغه بالکل درسته ده چې پښتون چې دی یعنی ته نن هم یو ډول راواخله او په یو علاقه کې ودرېږه چې دا ډول کله وږغېږي نو په هغه کې به تاسو د اتان دپاره د خوشحالۍ دپاره به تر ټولو زیات پښتانه راشي. که د میوزیک پروګرام وګورې که زموږ په سیمه کې یعنې نن هم خلک میوزیک اورېدل غواړي د میوزیک پروګرامونه او د جنګ خو خلک دومره بېزاره دي چې ځکه لر ته تللی یم کبر ته هلته چې ما د خلکو سره خبره کړې ده خو زموږ بدقسمتي دا ده چې یو ډېر لوی جنګ دی د دوو کلچرو د دوو طاقتو او د یو ډېر لوی مفاداتو جنګ دی او دا بدقسمتي دا ده چې زموږ جغرافیایي علاقه دا رقم ده. بله خبره تاسو بالکل صحیح وکړه دا همیشه موږ یو خبره کوو چې پښتون ته د چوکیدار رول ودي ورکوو. اول خو چوکیدار یو ډېر عظیم جاب دی. ما په کراچي کې یو سړي ته وویل ما دا څومره د فخر خبره ده چې یو پوره محله د شپې په دې باندې بېغمه دیدېږي چې هغه وایي یو پښتون د اعلی چوکیدار ولاړ دی هغه زموږ حفاظت کوي. خو د دې څخه به علاوه زه یو خبره وکړم چې په پښتنو کې ډېر لوی سیاستدانان شته د ایشیا د آسیا بر اعظم په عرب د پاکستان په لیول نه د افغانستان په لیول نه د آسیا بر اعظم ډېر لوی قلمکاران شته ډېر لوی اکټران شته. نو دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې دا ترهاګری چې ده د ترهاګر په شکل کې که موږ انډین فلمان راواخلو که موږ د هالیوډ فلمان ګورو که موږ پاکستاني ډرامې ګورو مګر ما چې کومې ډرامې لیکلي دي تقریبا ما په دې د پښتنو په موضوع باندې څوارلس اردو سیریل د غټو غټو چینلو دپاره لیکلي دي په هغه کې موږ دا وایو چې دا اصل پښتون چې دی هغه ډېر مجبوره ډېر له جنګ بېزاره دی دا جنګ د دباندې د خوا څخه دلته مسلط کړل شوی دی او موږ به دا کوشش کوو چې دا اور د خپل کور څخه مړ کړو.
ډېره مننه امن الله ناصر صاحب تاسو موږ سره د خبرونه کې برخه واغسته. شیرعالم شینواري صاحب تاسو ډېره مننه کوم چې خپل وخت مو وست موږ سره ډیر په دې مهم موضوع باندې باسو کو د خپل ډیر مننه جی د خپل اوریدونکو ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی. شاهین مدیر له اجازه ورکه د الله پامن.
ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ مشال ریڈیو وار